السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنو شاس تاسو قربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو نوټس اخیسته اسلام آباد های کورټ د توشخانه په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمن سزا ماتل کړی ده او فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرایلی پوز د غزې له مرکزی روغتون شفا څخه وتلې ده د خبرونو تفصيل د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سو موټو یا لخپلې اندې نوټس اخیسته ده دا پس له هغه دا چې 300 وکیلانو په سپریم کورټ د یو بیان لاره غک کړي وو چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا لیکل شوی هغه خط کې د ذکر شوو تورونو په اړه د لخپلې اندې نوټس واخلي چې په استخباراتي ادارو په عدالتي کې د لاسوهنې په اړه لګول شوې دي نن د سپریم کورټ لخوا ویل شو چې د دې د می اوریدنه بعد سپریم کورټ د ججانو او کسیزا جرګګۍ کوي په دغه جرګګۍ کې به هغه قاضیان شامل وي چې د سپریم کورټ د اسلام آباد په پرنسپل چوکۍ موجود وي د دې بنچ مشربا مشر قاضي یا چیف جسټیس فایز عیسا کوي دا په داسې حال کې دا چې قانون پوه ایمان زینب حاضر مزاری چې د وکیلانو په بیان لاسلیک کړي د مات په یو درشمه په خپل ایکس پانا دغه بیان خپور کړي په دې کې درې سوه او درې وکیلانو غوښتنه کړي چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا په جاسوسي ادارو دې د لګول شو تورونو په اړه لخپل اندې نوټس واخلي د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ 15مه نیټه د سپریم کورټ چیف جسټیس ته خط استولې وو چې پکې یې تور پورې کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي ل دې ورسته د قاضي فایز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ 28مه په لیک کې د لګول شو تورونو جاج واخیست خو کومه نتیجې ته ونه رسیدل استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه سندې ویلې خو د وړاندې وخت په وخت پوز ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې لاسوهنه نه کوي د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ د توشخانه په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمنې سزا ماتل کړي او په ضمانت یې د هغوی د خوشی کولو امر کړي د توشخانه په قضیه کې په خواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن یو عدالت د 2023 کال د جنوري په 13مه د سوار لسو کلونو د قید سزا ورول او عمران خان او د هغه میرمنې د دغه سزا د ماتلې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړي وو په عمران خان او د هغه په میرمنې بشرا بیبی تور ته چې د توشخانه نه یې د وزیر اعظم پر مهال د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا تر لاسه کړل شوی قیمتي ډالۍ په ارزانو نرخونو اخیستوي د میرامشاه بازار دکاندارانو د حکومت نه د خپل ویجاړو شو دکانونو د تاوانونو پر کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي نن دغه دکاندارانو د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یو وار بیا احتجاجي مظاهره وکړه دوی غوښتنه وکړه چې کماویزي ورته ور نه کړل شوی نو احتجاج به تر پیښوره یوسي د اپریل په اوله نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر ثناء الله وویل
پرسکاب مخشیوی او دا مشوره واسره کی چودره میز د غازی سایه کنا پښاور ته لوټی د وزیر الله کر مخشو کی میشتا دای خالی میز سره مصرف کړي خو میشتا دای چار کونا خو میز د ټول د ګندورتا ویای چې ان شاء الله دوګر چې احتجاج وی دا میز احتجاج به اید به میز په احتجاج شي وی
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 ویجاړو شو دکانونو معاوضه یې ورکړی او د نورو پیسو لپاره یې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې په تر لاسه کېدو به یې متاثرونو ته ورکړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د خیبر پښتونخوا په بيشام کې د وجل شو 15 چینایي انجنيرانو مړی چین ته استول شوې دي د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي چې مړی د مارچ په 13مه نیټه د پندل نورخان هوایي ډګر څخه واستول شو په دې موقعه د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د پوز مشرانو د اسلام آباد لپاره د چین سفیر هم موجود وو دوی په جسدونو د ګلونو ګډه کې خو دي بیان زیاتوي چې په پیخه کې لاس لرونکو ته باس سزا ورکوي چینایي انجنيران د مارچ په 18مه د پاکستان په شمال لویدیز کې د اوبو د برېښنا تر ټولو لوی پروژې د سو بند ته روانو چې یو ځانمرګي بریدګر خپل چاودیدونکو توکو ډک گاډې د دوی له گاډي سره وجنګاوه. د پاکستان حکومت د مات په وشتمنې ټا د برید پلټن لپاره گاډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې و. په همدې تړاو د چینایي پلټونکو یو ډله د مارچ په 9 په تحقیقاتو کې د برخې اخیستو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. او بل خبر دا چې فلسطینی اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي پوځیان د غزې له مرکزی روغتون څخه د دوه اونیو له کاروایي وروسته وتلي دي، خو هغه سیمه یې د پراخې ویجاړۍ په حال کې پریښي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو خلک د دوشنبه په سهار له اسرائیلي ځواکونو له وتلو وروسته شفا روغتون او خواوشا هغو سیمو ته راستانه شول چیرې چې دوی د ودانۍ دننه او بهر جسدونه وموندل. د اسرائیلي پوځ لخوا په سمدستي توګه کومه تبصره نه ده شوې. حماس چې امریکا او یورپي ټولنه یې ترهګر له بولی د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید کړی وو، او له هغه راهیسې اسرائیلو په غزې پوځي کاروي پیل کړی ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه د وو ججانو عدالتي جرګګۍ جوړه کړې. میرامشاه بازار دکاندارانو د ورانو شو دکانونو د معاوضو لپاره د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی. دوی څه وایي؟
آیا همیشه د سمندای په زور یړنګولو ا دته دا ویریفیکیشن نه دا جی ای ټی او دا چې کوم دي کنه پی ډی ایم دا ولې دته دا کړی به چې دا بزرګنګوي دا وته وکی.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر ورستیو بارانونو په جنوبي وزیرستان کې هم خلکو ته زیانونه رسولي. ځای خلک وای
سوراغرینا دی خبرګای شو زیو بش سراکاندا ګوډا لا کوناي خو جا خدر بده کې ډریزیو ته د زنګوزی ونس ګورې کړی دی خلته کافي نقصان ورغای.
بلخوا د سواد خلک وای سکال د ګرانې لوجه د اختر لپاره پیزارونه نشي اخیستلې.
اګو دې خپل لیکل شروع دمای جوړه پټه غستو نو برس کرے ما په 45 پټریال شو دي سیمه راسي اوس داږي 8000 روپے دي زر 1500 روپے کی د روزي دیاړي کی چاغه اختر مناو ډیر ګران خبره.
او په غزا کې د اوربند ټینګښت پاړه د خبرو تازه پړاو د بسر په سرخار قاهره کې پیل شوه. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. او د دې غړي په پای کې د روزې مبارکې په مناسبت له مفتي د اعتکاف په اکلا تفصیل اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د هغه لیک په حق لا خپل یاندې نوټس اخیستې چې په کې په استخباراتي ادارو تورونه لګیدلې وو چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په اولنې ټاټه د لیک نوټس واخیسته او دا ورېدنې د پاره یې لوی بنچ جوړ کړو چې مشري به یې چیف جسټیس قاضي فایزي سا کوي. سپریم کورټ نوټس په داسې حال کې واخیسته چې له 300 زیات وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د اساسي قانون د 144 د 3 ماده لاندې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پخپلې اندې نوټس واخلي. په دې حق له نور حال له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک را کوي.
د پاکستان سپریم کورټ اسلام آباد های کورټ د شپږ ججانو د خغه لیک په خپل نوټس اخیسته چې په استخباراتي ادارو تورونه پکې لګیدلې و چې دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په لومړۍ نوټه د لیک نوټس واخیستو او د ورځې نه د پرې لوی بنچ هم جوړ کړو. د دې اوو کسیز بنچ مشري به چیف جسټس قاضي فایز عیسا کوي او په 3 اپریل به د های کورټ ججانو د تورونو اورېدنه پیلوي. سپریم کورټ دا نوټس په داسې حال کې واخیستو چې تر 300 زیاتو وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د آئین د 144 مادې لاندې د استخباراتي ادارو لخوا د عدلیې په کارونو کې د لاسوهنې د تورونو خپل نوټس واخلي. د وکیلانو د غوښتنو نه یو ورځ وړاندې حکومت د اسلام آباد های کورټ ججانو د تورونو د پلټون لپاره کمیشن هم جوړ کړی و او پخوانی چیف جسټس تصدق جیلانی د دې مشر نومولی و. خو د وکیلانو د غوښتنې نه پس جسټس جیلانی هم د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او وزیر اعظم ته یې په یو لیک کې وویل چې دی د خپلو شخصي بوختیاو له امله د کمیشن مشري نشي کولی. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته په 15 مارچ یو خط لیږلې و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن را وغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د تورنو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د اسخود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاری، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. د آی این یو سر سلور اتیامه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکي او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقوقو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د میرامشاه بازار هغه تاجران چې وای دوکانونه یې د وسلووالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال لړنګ شوی شکایت لري چې حکومت د ژمنو باوجود دوی ته تاوانونه ندي ورکړي. د دوی په خبره حکومت ځلی انتظامیه ته د دوی د معاوضه پیسې ورکړي خو دوی ترې محروم ساتل کیږي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وای چې ورغلي پیسې یې وارلمخه په متاثرونو ویشلې دي. مرستیال کمشنر همداراز هله سرګنده کړې ده چې لا غزمنو سوداګرو سره د مرستو نورو پیسې به هم حکومت ډېرې زر دوی ته ورکړي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او ځمکه مالکانو یو ځل بیا له حکومته د شویو توانونو معاوضو تر لاسه کولو غوښتنه کړې. د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیه چیرمن ثناءالله وویل چې نن د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته بیا جمع شوي که ورته چې کونه نه ویشي نو مجبوره دي راتلونکي اختر به په سړکونو وي.
د تاجرانو په وینا میرام شاه بازار کې ضربې ازب عملیاتو کې 15,000 دوکانونه لازمه کې سره سم شوی ول. د دوکاندارانو کمیټه مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز د بازار رنګولو لپاره هم دومره تصدیقونه کړی ول او له دوی پوښتلی ول څنګه چې نن د خپل تاوان ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په وخت تیروي.
دکانداران وای چې یو نیم ارب روپے تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته منظوره کړي چې هغه جاری شوی خو د دوی په وینا انتظامیه فوز او نور متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو په کالونه تیر کړل ورته خپل منظور شوی پیسې نه ورکوي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میر علی او د داخل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوی ول چې د واپس ایپس حکومت ژمنه وکړه چې متاثر خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل د بازار سکم 3,000 متاثر خلکو ته معاوضه رسیدلې. د پاتې کسانو معاوضو پیسې لا هم انتظامیه ته نه دی راغلی. هڅه کړې چې متاثره دکاندارانو ته د معاوضو ویش زر پیل شي خو دکانداران وایي
چې انتظامیه او فوز د سوکالونو نه په بیا بیا د تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وزورول کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو کې وی خواته د حکومت په وینا لس کسان مړکړي نو بل لور ته په جنوبي وزیرستان کې د چنقوزیو ونه نسکوري کړي دي. ځای خلک وای د سیلیو او سختو بارانونو یې غنې ونه نسکوري کړي او پکې رسیدلې میوه خراب شوې ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. نور حال سیمه زمون خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې طوفاني سیلۍ او بارانونو یې په سیمه کښې د ځنغوزیو ځنګلو او د میوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدونکی حبیب الرحمن د سیمې ځنغوزو ځنګلو ته د طوفاني سیلۍ نه ورسېدلی نقصان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته بارونی نه وشول، طوفان ورته و، د یغ ډېر زیات نقصان و. کدې مش په لاکه کې سورا غرینا دی، غبارګای شو، زیوبش، سراکانډا، ګوډا، لاکونای، خوجا خدر بده کې ډېر زیات د زنګوزی ونس ګورې کړی دی. خلک کافی نقصان ورغی او دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسیږي. دلته تیار کول جالې وشي، پسلینه ختم شي، ونه ختم شه، د دغه خلک سره هیڅ امداد ونه شو. مش د لایوشتاک نه، د محکمه زراعت نه، د ځنګلي چې کوم محکمه ده، دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي. د خلک ډېر زیات کافی نقصان ورسېده چې کوم نقصانات شوي دي، دغه زاله ده وکړي، دغه دا ریپورت وخلي.
دیوانا سیمه اوسیدونکی شان وزیر ویایي چې جالی او برانونه یې د سیمې میوې باغونه خراب کړي دي.
جمعه پر ورځ باندې دلته یوه طوفاني سیلۍ ورسره ژالۍ وه، ورسره تیز ویر و. ځینې علاقې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلع ده پاکې یې لوندې کړې، په هغه کښې غبرګبره علاقه وه، ورسره ملک خیل علاقه وه، وچه دانه وه، کلوشه، کژاپنګه علاقه، ډوګ، ورسره چې کوم کلوتای دی، وایخو علاقه، دو وانا سیټي. په دا باندې ډېره ژالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کوم الیچا هم په ګل شېدو، ورسره مڼا چې کومه دوا په ګل شېدو، هغه ته یې ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنم چې کوم فصل وه، هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقې کښې د زراعت ډپارټمنټ نه ورسره د سیول انتظام یې رامېږه دا درخواست کړي چې دا علاقه په ایمرجنسي په نیت باندې توسه ویزټ ورته وکړي.
د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمه افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کښې د طوفاني سیلۍ په وجه د ځنغوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي. د سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانائی د جالی په واجه شوی نقصان په براکش ویایي.
مختلف
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالي مرستې کولی د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. سږ کال د جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا نگران حکومت فیصله کړې وه چې تر پرایمري ټولګیو پورته زده کوونکو ته به د نوو نصابي کتابونو ترڅنګ زاړه هم ورکول کیږي، خو د تعلیم محکمې اوس مهال زده کوونکو ته یوازې د زړو نصابي کتابونو ورکول پیل کړي دي. حکومت وایي دا ګام یې د پیسو نه لرلو له وجې اخیستی. چارواکو مخکې ویلي وو چې د نوو کتابونو په چاپولو به تر 8 ارب روپیو زیات لګښت راځي. دوی اوس وایي کوشش کوي چې دا خرچه 15 ارب روپو ته راکم کړي. له پیښور په زمونږ خبريال عظمت علي شاه نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخت کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړې. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجې کړې ده. د مردان اوسیدونکي قسم ګل مشال ریډیو ته ویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ول نوې کتابونه ورکړه او زاړه به موږ سره کور کې پاتې شو. سخت کال چې کواړه کور ته راغله په پیپر وشو نو کتابونه وسره نو مای سم کوي. هغه رانه ټیچرانو واغشته وی چې دا به مونږ نورو کلاسونو لوال ورکول او غینې کموالو به تاسو له درکو.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم کا سکول ته ځي هغه نوې کتابونو ته خوشحالیږي، نوې بستې ته خوشحالیږي، نوې جامو ته خوشحالیږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فایده ورسیږي، خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو. پاره کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول لپاره مختلف ټولز دي. د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول او نن موږ سره په صوبې کې 1.5 لک ماشومان چې هغه عمرونه دي 15 کلونه ته 14 کلونه دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي او په قبایلي اضلاع کې دا 10 لک ماشومان دي چې د سکولونو ته نه ځي. او په دې 10 لک ماشومانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلي اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ غواړي خو دې آر آؤٹ آف سکول لسکولونو نه بهر دي. نو په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو دا چې کوم فیګرز ما ویلو دا موږ لاندې وغورځو او ماشومان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دي ته موږ کوالټی اف یعنی صحیح تعلیم دي ته موږ ورکړو.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف ته هغه کتابونو نه ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ میلاوېدل، د هغوی سټډي به هم متاثره کېدله او څه خرچي هم وې. صوبه هم د مالي مشکلاتو سره مخ ده. د دې وجه دا فیصله وشوله چې کوم د بره ګریډس والا دي د پرایمری نه لږ بره ګریډس والا دې یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي او دې ته مخکې نه ویلې شوي او موږ تاسو به کتابونه چې کوم ستاسو نه روان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو به هغه ته حواله کوئ. نو دې ته وجه هغه د کتابونو خیال هم ساتلې دي کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډ ماسټرز دي پرنسپلز دي نو هغه ته مخکې نه وینا شوي چې تاسو به سټوډنټان خبر کړئ چې دا کتابونه به تاسو روانو مرګرو ته ملاويږي. نو دې وجه کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي او ابراتلون کی کوم نوی سټوډنټان چې راځي هغه ته حواله کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 ارب روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه، مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د سوات ځنې اوسیدونکو وایي سا کال د ګرانۍ لوجه د اختر لپاره نوې پیزار نشه اخیسته. دوی شکایت کوي چې د تیر کال په نسبت د پیزارونو بای دوه چنده زیات شوې. بل خو دوکانداران وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه راغواړي چې د ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو بای هم لوړې شوې دي. دوکانداران بیا شکایت کوي چې سا کال خلک پیزارونه نه اخلي نو ځکه د دوی روزګار هم خراب شوی دی. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار مارکیټ ته ورغله او له خلکو سره خبرې کړې دي چې په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې کشمیر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوش میره سره خلق د اختر لپاره نوی پیزار اغستو ته تک شروع کړي. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمن جوړ شوی پیزارونه واخله تر پلاستیکونو جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي وای چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وت دي.
هغه ځین خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو پروس کرے ما په 45 پټریال څه دي نه اغستې رور ته می اغستې اوس دا غي 8000 روپیه جام نو هر یو شی چې دسو دومره دا شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي. نو غزوېم چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیړې کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
ترخادار سړی چې دا
نو غزوېم چې هغه هم ځړې غریب خلا زما ته ستوي کنه چې غریب سړی 10000 روپۍ د روزي دیړې علي هغه پر ډیره ګرانه ده. پلاستیکو چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ډیزاین کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نوابادي چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومان ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دي.
وس راغله ما غوښتل چې لټون ولا پیزار لواله
په ماشومان
نو ډیره زیاته مهنګای ده ورسره ګران ده
روز کله سره ټو وسه کار سره
مخ کې 5-600 روپۍ ملي د لوس 1200 1500 1000 روپۍ دې ملويږي نو ډیره زیاته مهنګای ده.
دا په ارزان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته د علم شو ست لاشي نو بیا ریټ څنګه
ال ته ډیر تیز ریټونه دي 3500 4000 درې ریټونه وي بدلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پوری ورکي او جی هغه خو نشو غستې هغه ډیره زیاته مهنګای ده او ګرانی ده. په خپل بجلی ما او ارصدونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سر پوره کیږي. دا
هو بار سمجه دا وکم
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرۍ راوړي خو سخ کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېرې زیاته کمزوري شوه دا غي د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي دا غي د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا شي 50% کمې راغله دی وجه شي سو کې فوټ کول نش او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزو هي چې نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دی نور لګول نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګه کاروبار هم سفر شه دي چې ارزاني ډیر خرسيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګه نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت پورې د ګرانۍ شره 20% زیاته شوه. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګول سره د ګرانۍ زیاته شوه. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د مخالکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان سپریم کورٹ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو یا اسخود نوټس اخیستې. نن د سپریم کورٹ لخوا ویل شوی چې د دې مقدمه اوریدنه به د سپریم کورٹ عدالت د ججانو او کسیزا جرګهګۍ کوي. د اسلام آباد های کورٹ شپږو ججانو د مارچ په 15مه د سپریم کورٹ چیف جسټس ته خط استولی و چې پکې یې تور پوری کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. ولدې وړاندې پوز وخت په وخت ویلي چې په سیاسي عدالتي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د اسلام آباد های کورٹ دوه کسیز جرګهګۍ د توشخانی په قضیه کې د عمران خان او د حق د میرمنې سزا ماتله کړې او په ضمانت یې د هغوی د خوشي کولو امر کړی. د توشخانی په قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن یو عدالت د 2023 کال د جنوري په 1.5 د 1414 کلونو د قید سزا اورولې وه. په دوی دواړو له توشخانی قیمتي ډالۍ په ارزان نرخ د اخیستو تور دی. د میرام شاه بازار دکاندارانو د حکومت نه پوزي عملیاتو پر مهال جوړ شو دکانونو د باويزو لپاره احتجاجي مظاهره کړي او پکې غوښتنه کړي چې کوم اويزه ورن کړل شوی نو دا احتجاج به تر پیښور ورسي. بل خو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 جوړ شو دکانونو ماويزه ورکړي او د نورو پیسو لپاره وفاقي حکومت نه غوښتنه کړي چې په تر لاس کې دوه به متاثرینو ته ورکوي. د خیبر پختونخوا په بشام کې د وجل شو 15 چینایي انجنیرانو مړي چین ته استول شوې. د پاکستان پوز بیان کې ویلي چې مړی پرون د پندایل نورخان هوایي ډګر څخه واستول شو. دا انجنیران د مارچ په 18 یو ځانمرګي بریټ کې وجل شو چې تر اوسه یې چارج مواري نه ده بنلې. او فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرایلی پوځیان د غزې له مرکزی روغتون څخه د دوه ونیو د کاروي ورسته وتلي خو هغه سیمې د پراخي ویجاړې په حال کې پریخي دي. د اسرایل پوز لخوا په سمدستي توګه په دې اړه کوم تفسیر نه ده شوی. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې ساده خبرونو لنډیز واوریدا. اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. په غزه پټای کې د اوربان د ټینګښت پاړه د خبرو تازه پړاو د مصر په سر خار قاهره کې پیل شو. د ریپورتونو لمخې په دا خبرو کې د اسرائیل یو وفد هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزه د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 13 غنټو کې واو یا نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وجل شوی دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزه تړنګ کې د شپږو اونۍ لپاره د اوربن ټینګښت دی پرون په قاهره کې پیل شو. د اوربن په بدل کې د حماس ډلې له بند څلويشتو يرغمل سوي د خوشي کېدو وړاندیز مطرح شوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د محل شاو خو یو 130 يرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهره په خبرو کې د اسرایل یو اتهم غډون کړي خو د حماس ډلې کوم استازي پکښ نهسته. د حماس ډلې غشتنه ښکاره ده. هغه دا چې په غزا کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرایلیان دي له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه منیا ویلي دي چې په غزا کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حمله کې وژل شوي دي. بل خو د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژل دي. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د غزې په مرکز کې د الاقصی جومات په انګړ کې وشتل شوی دی. په غزا کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 10 په پیل شوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل شوی کسانو شمیر تر 2300 او 200 څخه زیات شوی دی. په غزا کې دا جګړه ورسته له هغه پیل شو چې لومړی حماس ډلې د
اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وجل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل شوي کسان د لسګونو فلسطینی بنیانو د ازادۍ په بدل کې خوش شول. تر اوسه په غزه کې د اوربند ټینګښ په هدف د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پاتې شوي دي. د مصر او قطر تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبي شهر رفح کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفح کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر رفح شهر د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای شي انساني غمیزه رامنځته کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام په وینا په دې هواد کې 14 ملیون وګړي له لوګې سره مخامخ دي، خو دوی تر نیمایي کمو خلکو ته خوراکي مواد رسولي شي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وايي د خپل اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا کسان په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري. دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو حقو سره مرسته کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا محل نجده 14 میلیون وگری چه دا افغانستان د نفوس یو پر دریم برخه کیجی نو پوهیجی دا بل وقت خواده لکومی برابر کری. په هیواد که هر ولایت دا خواده دا نخوانده تو لبحرانی سطح یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ دی. دا بودجه کموالی تا پام سره دا محل دا خواده نړیوال پروگرام یوازی 2 میلیون کسانو تا دا خواده او استر ری تغذیه مرستی برابر اولی سی. حال دا چه 14 میلیون وګړي وژه دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 14 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بیوزل دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه دی اخیستی آزادی رادیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې دوی ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه د درملنې وسلري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مستندوی ادارې دي دا دوړو کاډونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړې دي راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ما ته راکې وروره او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره ملستې شو چې نه کېږي ورې ثبت نه بار کو توځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت یې کړو سمه دار او تور کول کې غټ خلکو ته کېږي او غریب ته نه ورکول کې.
بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شوولو سره ویلي چې افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ننګرهار اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې دکانداران ورستر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او د جلال آباد خاروالۍ له چارواکو دوی غواړي چې نرخونه د کنټرول کړي. بلخوا د خاروالۍ چارواکي وایي چې د دوی د سارنې ټیمونه هر ورځ د نرخونو د کنټرول لپاره په دکاندارانو ګرځي او یو شمېر دکانداران یې له نرخنامې نه د سرغړونو په تورنو جرمانه کړي هم دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د جلال آباد خر اکثر اوسیدونکو په ورځ مزدوري بوختي او شکایت کوي چې هټیوال ورستر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او دوی نشي کولای چې د ورځ مزدوري په پیسو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد خر دوه تنه اوسیدونکو زرګل او عبدالغفور وایي
ورشي د چالش کېږي ګوتی د سوځي روپې شته نه مشکلات دياتي ټول باید یو بل باندې رحم وکړو او هغه وکړو چې کنټرول شي. د سیار شي باندې ولې باید دام کنټرول کی هر څه کنټرول کی.
یو څه اندازه دکانداران هم ظالمان دي. دوی دغه مالونه ساتلی اوسیږي په دغه ورځ باندې دوی چون بربار ور باندې زیاتی هغه ریټ نه مرایتي.
په جلال آباد خار کې د اسناپو او کسبګرو اتحادی مشر باز محمد سوانمل هم مني چې نرخونه له یوې ونې بلې ته مخ په لوړېدو دي.
تر یو حده پورې د زمونږ د ولسونو خبره پر ځای داسې ده چې هغوی مخکې مالونه وړي وي. کله چې زمونږ هټېوالې او ولسونه بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
خو په ننګرهار خاروالۍ کې د طالبانو د حکومت ویان بختیجان مراد وایي چې د دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د خار په هټیوالو د نرخونو د کنټرول په موخه ګرځي او کوم هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي مجازات کیږي.
د جلال آباد خاروالۍ لوري د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره د لومړنۍ خوراکي توکو لپاره نرخنامه ترتیب شوي او تقسیم شوي د ټولو صنفونو ته. د دې د تطبیق موخه باندې د خاروالۍ اړوند د مارکیټونو تنظیم امریت په مشرۍ باندې د نرخونو ګټ کنټرول ولایتي کمیسیون هم شته دی چې هغه هم سر تر سره کوي. او د دې سره هم مهاله خاروالۍ درې بېلابېلې کمیټې جوړې کړي دي چې دا په ټولو ناحیو کې ګرځېږي او هلته به د نرخنامې د تطبیق په موخه کمپاینونه ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند روژې د میاشتې د مبارکۍ په پیغام کې ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار اچي د باچا جان په دربار هم یادي کې لکلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانا رنگ په ولس کې مقبول کړي دي. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالی دود ژوندې ساتلې دي. ځنې شنن کې وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي او تاوتری خوالي مخنیوي د صوفي افکار او د موسیقي لارې د هغو د ترویج له طریقې ممکن دي. نور تفصيل د هرن باچا ریپورت کې ورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډيږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شوه. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګنتي را کړې دا پکې چاره جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه دغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې کوالي دېکې ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابۍ د شاه منصور کلي نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنګ په شکل کښې را وړي پښتون خو حال لري چې دی نو جنګ دی لور شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول بھی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پادشی
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. د سکاتلند د بچا د وجون کی پوزی جرنیل میکبیت په نوم د شیکسپیر لیکل شوی ډراما په پښتو ژبه چاپ شوی ده. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال قلندر مومند خواو شاه سلويخ کال وړاندې ژباړلې بو. دغه ډراما د موجوده وخت او د پاکستان او خواو شاه سیمو د حالاتو سره ډیر مناسبت لري. دغه ډراما په اول وار په 1400 او د رښتم کال کې لیکل شوی و چې ژباړه یې خواو شاه سلور سوا کال پاس چاپ شو. تفصیل د شانواز ترک دی رپورٹ کې ورو.
د انګریزي ادب ډراما میکبیس یا میکبیت په پښتو کې چاپ شوی. دا ډراما چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شیکسپیر وو، د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومند ژباړه دي چې د مرګ څخه یو ویش کال پس په کتابي شکل کې چاپ شوی. دا ډراما په اول وار په 1400 درویشتم کال کې چاپ شو، خو قلندر مومند دغه ډرامه په 1900 اتیایي ملسیده کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومند شاګرد شاعر او صحافي روخان یوسفزی وایي دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یو میاشتنۍ مجله کې په قسطونو سره چاپېدل. هم
په تاتار میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړې ده. یو کلندر صاحب چونکه هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند ادب د دغه پلوی او نظریاتي تورم دی کیسه کې مکبت چکم دی د خپل اقتدار د پاره او د خپل حکمرانۍ د پاره او د خپل مفادات او پاره سمره قتل عام سمره ظلم جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره چیرې یعنی دلته مماثلت خوري، یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سره یا دغه سره دا حکمرانان او دغه شکم دین هغه بیا دې ته نګوري خون خرابي او قتل عام ارتش یو هغه خپل یعنی اقتدار ته ځان رسي او خپل بادشاہت حاصله وي.
د شیکسپیر دغه ډرامه حقيقي مګویت یو تکړه پوځي مشر او د سکاتلند د بادشاہ ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو ویلو دی په پرتونکو کې د سکاتلند بادشاہ جوړيږي. مګبس ورستو د دغه بچی خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بچا اوجرو خپل یو تکړه او باوري پوزي مشر بون کیو یې هم اوجو او دغه جادوګر بون کیو د هم ویلو چې د اولاد په ورستو وختونو کې د سکاتلند بچایان وي. مګبس ورستو ډیر خلک چې د دغه بچی د پاره خطر جوړیدل وجلیو. نقلندر مومند دغه کتاب د ترجمه اخیری کتنه او په کده زینو غلطیانو د سمولو کار د ډان او رسپان خبريال شیرالم شینواری کړي
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس ده. او دغه ما په دې کتاب په شاته په خبرو کې وړو مختصرو خبرو کې ویل یوم دي لیکل یوم دي زما بالکل دغه جذبات چې دا ښکار چې دا شیکسپیر د خپل مرګ نه څور لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړی ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړې و چې کمې برایانې کمې غلطیانې کمې خبرې د شیکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حواله سره په حکمرانانو کې موجود وي دغه اوس هم دي زموږ په دې وخت کې هم دي او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخې مګبس په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک ازار نشي. خدا هغه خزه چې په ډرامه کې لیډی میکبیس یا د میکبیت خزه لیکل شوی هغه بیا بیا لرسولو چې د بچی د اغستو د پاره بچا او د هغه ځامن مړکی بچا ډونکن چې کله ته میکبیس کور ته مل مشیو هغه خو یو جوړ البته ځامن مالکوم او ډونالبین وتختیدل او بلی بچی ته لاړل. هغلته د مکبس نه د بدل اغستو لپاره خپل پوزونه جوړ کړ. مکبس بیا بیا د هغه جادوګر خوځونه د خپل راتلونکي پوښتنه کولې. نور ته دا هم ویل شوی چې د مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږېدلې وي. د پېښور بخشو پل اوسیدونکي زلمی شاعر او مدني فعال ابراهیم کامل مشال رډو ته وویل دې کتاب کې د لوستونکو لپاره د موجوده زمانې سره د مشابهت ګډ شمېر خبرې شته.
دا وخت ساحو لیکونکو مرکې کې مونږ ترلاسه کېدی شي. هغې نه به دا مختلف دکانداران ته تقسیمېږي. دې سرې سرې به دا افغانستان ته هم لېږلی کېږي. بل دې کې مونږ ته د انګریزۍ چې کوم اصلي متن دی هغه ملاویږي. یعنی په یو طرف پښتو ده او په بل طرف ته انګریزۍ چې کوم اصلي متن دی. نو بل کلندر صاحب ډیر هغه لفظونه استعمال کړي چې هغه به اوس پښتنو نه یو ورک شوي وي یو ورته نه وي ښکاري. نو هغه لفظونه هم پکې شته.
او د ډرامې په اخره کې د ډونکن بادشاه یو زوی د مکبس په بادشاهۍ برید وکړي او مکبس مړ کړي. قلندر مومند د ډرامه زه کوم پښتو ته ژباړ دیوه چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت اخستو لپاره هر رقم چلونه کیږي. او دغه ډرامې باندې په 1948 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر یې چارلس ویریان و هم جوړ کړو. د دغه فلم دورانیه 2 غنټې ده. خو دغه ډرامې ځانګړیتوب شاید دا هم وي چې شیکسپیر په 1800 کال کې مړ شو او د مرګ یې 2 کاله پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومن لخوا یې ژباړه د هغه د مرګ 21 کاله پس په مارچ 2024 کال کې چاپ شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې ورزو د روجې مبارکې د ځانګړې موضوعاتو په حواله باندې د دینی خبرونو دغه لړۍ تاسو اوریدلې شئ چې په کې بدرته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب نن د اعتکاف په حواله باندې تفصیل درکړي.
د روجې په اخر عشره کې چې دریم عشره ده د ټولي اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هاغه مؤکد سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمه څخه مدینه منورې تراغه د هغه نورست نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پردو فرمایله نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. به هغه ځای کې چې د ټول نصیحت پردي ځای ځکه چې څرنګه عبادت او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردي او د خفا ځای ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسیدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي او ما سیوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي دې ته اعتکاف ویلې شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تحروا ليله القدر فی العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې دا او صحابه کرامو ته هم د دې لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو نبی اسلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخي به ځان ته شو او عبادت به کاوه. خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي پاگ کی زید دلالۃ القدر امکان دے نو پاگ کی عبادت قول داڑی راہ خبر دا دلالۃ القدر ثواب چ دے دا زر میشتی قبول عبادت عمر ثواب دے اللہ عز و جل دا ثواب منگوتا سکولتا را نصیب کی
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.